بني خبري
روكو راست
سبيني خبري
روكو راست
السلام علیکم درنو ریدن کو ستړي مشه په خیر راغلی زه زیبا خادم يم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده تاسو ټولونه ډیر مننه چې د امریکا غږ خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي د سپین خبرې د پروګرام اوریدو ته په خیر راغلی قدرمن اوریدونکو د طالبانو د حکومت د چاپیریال د ساتنې ملي اداره وایي چې د نړۍ په هغو شپږو هیوادونو کې یو افغانستان دی چې د اقلیم د بدلون لامل ورته په دې تیرو څو کلونو کې ډیر زیان رسیدلی دی. نن موږ د سپین خبرې په پروګرام کې په همدې مسلې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د مرګنیو اغیزو د مخنیوي لپاره ډیره خلاره کومه ده. ملکونه، حکومتونه او د دنیا هغه پر مختلفو ملکونه د دغه مشکل د هل ډالر چارو د منډلو لپاره څه کول شي افغانستان په خپل څه کول شي او څه مسؤلیت لري ډېر نور پښتني همشته دي چې د پروګرام په زمن کې د خبرونې د ملمنو سره مطرح کوو خو ساسي ته بلنه درکوم چې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
ویان احمد الله چوال د امریکا د ملکی هوایی چلن فدرالي ادارې د افغانستان له پیزات څخه تیرېدونکو امریکایي الوتکو ته یو لړنوي مقررات وضع کړي د تیر جولای میاشتې په 15مه د امریکا د ملکی هوایی چلن فدرالي ادارې پریکړه وکړه چې د افغانستان په پیزا کې په لوړه ارتفاع د ملکی الوتکو تګ راتګ ته اجازه ورکړي خو ستاسو د ادارې د افغانستان له پیزا څخه د الوتکو د کار اخیستنو په اړه یو لړنوي مقررات عملي کړي د امریکا د ملکی هوایی چلن ادارې خپل الوتکو ته د افغانستان په اسمان کې په 2000 فوټه ارتفاع کې د الوت اجازه ورکړي دا هغه ارتفاع ده چې په کې الوتکه په توغندي نشي وشتل کېده د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې پرون شاوخوا 200 کسان د خیرات ډوډۍ له خوړلو وروسته مسموم شول راپورونه له مخې مسموم شوي کسان د ځاځي میدان باک صبرویو او خوست روغتونونو ته وړل شوي تر اوسه پورې ډاکټرانو په دې اړه څه نه دی ویلي چې دا کسان د ډوډۍ په خوړلو ولی مسموم شوي خو وایي چې د ناروغانو وضعیت په ښه کېدو دی او هیڅ یو له جدي خطر سره مخامخ نه دی د ځاځي میدان ولسوالۍ د امنیه قومندانې ویندوی مستقبل ګربز ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلي چې په ایران کې مشتو افغانانو ته د پاسپورت وېش پیلوي د سفارت لپارهونی خبر پاڼې سره سم فضل محمد حقانی ویلي چې د پاسپورت تدریجي وېش بل نوځيګو کوچنیانو پیل کړي په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت 16 فیر د ایران د بهرنوي چارو وزارت د پاسپورت څنګه د رئیس سره هم کتلی او له هغه غوښتي چې په ایران کې د زیږیدلو افغان کوچنیانو د اسنادو په برخه کې ورسره همکاري وکړي د پاکستان لومړی وزیر د اگست پر 9مه د دغه هیواد د استازو جرګې قومي اسمبلی د ړنګولو اعلان کړي شاباش شریف پرون د پنجاب په قصور کې وی جلسې ته ویلي چې له دې نیټه وروسته به منځمهاله حکومت چاري مخته وړي چې همدغه حکومت به ټاکنی وکړي هغه د منځمهالي حکومت د لومړي وزیر د نوم په اړه څه ونه ویل خوشمنه یې وکړه چې که هر څوک پر هغه څوکۍ راشي له درغلیو پاک ټاکنی به وکړي د امریکا هغه څخه خبرونو ته دوام ورکوو د ملګرو ملتونو د ښوونې علمي او کلتوري اداره یونیسکو د روان کال د اپریل د میاشتې د یو راپور له مخې وایي چې په نړۍ کې شاوخوا 1.3 میلیون نجونې زده کړو ته لاسرسی نه لري د ملګرو ملتونو د ښوونې علمي او کلتوري ادارې نن د خپل ټویټر په پاڼه په دې راپور کې لیکلي چې اوس مهال په نړۍ کې 240 میلیونه کوچنیان او تنکي ځوانان له ښوونځیو بهر دي یونیسکو ویلي اټکل کېږي چې په نړۍ کې 85% کوچنیان د خپل عمر په 10 کلنۍ کې یو عادي متن نه لوستلی او نه هم پرې پوهېدلی شي اوکراینی چارواکو نن د دغه هیواد د نیپرو پیتروفسک او خرسون سیمه کې د روسیې په توغندوی بریدونو کې د لکتر لګا یو تن د وژل کېدو او د یو بل د ټپ کېدو خبر ورکړي په دې اړه زما همکار راپور راکوي
د خرسون والی الکساندر پروکودین پر ټلګرام ولیکل چې د دې ښار په مرکزی برخه کې د یو توغندې د لګیدو لاملې وخت زو وژل شو او یو تن ټپی شو چارواکی وای دا توغندی حمله نیمه شپه پایل شوې. لدې مخکې د ژغورنې د عملیاتو دوه کارکوونکي هغه مهال ټپیان شول چې د روسیې په برید کې له یوې اورخیستنې نه پولیسې ودانۍ څخه یې د خلکو د ایستلو هڅه کوله. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر له 2019 کال وروسته په لومړي ځل جاپان ته تللی. ټوکیو ته د حسین امیر عبداللهیان د سفر په اجنډا کې له لومړي وزیر پومویو کښې د سره کتنه شامل ده. خو د جاپان د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې ویلي چې عبداللهیان له خپل جاپاني سیال یوشی ماساهایشی سره هم ګوري. جاپان ته د عبداللهیان د سفر موخه نه ده اعلان شوي، خو د راپورونو له مخې جاپان غواړي پر ایران فشار راوړي چې روسیې ته د وسلو له لیږدولو ډډه وکړي. د لوبو له ډګره وروستۍ خبر دا دی چې ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د کانټیننټل سیالیو په لړ کې خپله لومړنۍ لوبه نن د چک جمهوریت له لوبډلې سره وکړي. نننۍ لوبه به د کابل په وخت د ماسپښین په 2:30 بجو د تایلنډ په پلازمینه بینکاک کې ترسره شي. د فوټسال کانټیننټل لوبلړۍ د اګست 9 د همدې میاشتې تر 14 پورې دوام کوي. دې لوبلړۍ ته د افغانستان وروسته له هغه غوره شو چې د منځنۍ اسیا په سیالیو کې دویم ځای خپل کړ. افغان لوبډله به په بی ګروپ کې لوبې کوي او له چیک جمهوریت وروسته به له موزمبیق سره خپله دوهمه لوبه وکړي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام 9:30 تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د سپین خبرې یا رکو راست پروګرام درنو اوریدونکو بیا هم په خیر راغلی. ستلی مشي لینا جان روزبی او زیبا خادم دواړه د خبرونې قربانی یو. نن خوشاله یم چې همکارم نن دې خبرونه ترغلی ده. لینا جان په خیر راغلی، سلام شي.
ممنون و تشکر از شما. با سلام به شما و به بینندگان محترم. بله، امروز در برنامه روکراس روی موضوع تغییر اقلیم صحبت خواهیم کرد.
دیرخه نیره مننه. ما مخی ساس دراتگ نه اعلان کرده، بیا به هم اوریدون کتا ویو چه ده طالبان و ده حکومت ده چاپیریال ده ساتنی ملی داری ویلی دی چه پا شپاگو هوادونو که البته ده نره شپاگ هوادونه خودی لیلی پا اگه که وی یو افغانستان ده چه ده اقلیم ده بدون لامالا ورطا پا ده سو رستوی و کلونو که دیر زیان رسیده لیده او ده خبرم کرده وی چه پا افغانستان که ده اقلیم بدلون چه وچکالی تنراغلی ده مثلا سیلاون راغلی ده نور دنیا که چه گورو زنگلون او رخصه ده او اخلی دیر اوامل نور دی چه انسانانو تا و محیط طولو تا زرار رسول ده. خو وی افغانستان خپل د اقلیم په بدلون کې د دې په عواملو کې دومره ډیر رول نه لري یا بیخي رول نه لري یا کم رول لري، اما هغه تاثیرات د ټولو نه په افغانستان باندې په شپږو هیوادونو کې ډیر دي، خصوصا آسیایي ملکونو کې او بیا په شپږو هیوادونو. نو لینا جانې موضوع نه نام ده، لکه څنګه چې تاسو مخکې مویلې په همدې موضوع غږیږو چې د اقلیم د بدلون عوامل څه دي، خصوصا افغانستان کې څه کېدای شي، مخنیوی څه کېدای شي، کوم ملکونه د دغه عواملو سبب دي، هغه څه کولای شي په نړیواله سطحه، ځکه دا یوازې افغانستان نه دی، غونډه دنیا ده، یو بحران دی په دنیا کې. لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د پاریس په کانفرنس کې ویلي چې موږ انسانان د همدې بدلون عوامل یو، موږ به کمو که موږ د دې مخه نه نیسو دا بدلون به زموږ د انسانانو د پیشرفت مخه نیسي، زموږ د ژوند د پیشرفت او زموږ د ژوند د ادامې مخه نیسي. نو تاسو ته به هم معلومه وي لینا جان، دوه تنه درې تنه مېلمانه لرو البته نن. یو د هغه د ډاکټر فضلالله اختر صاحب دی، د اقلیم او چاپیریال د ساتنې کارپو، او بل هم اوس د سیمو سره قاسم حیدري صاحب دی په پروګرام کې، هغه هم د چاپیریال د ساتنې کارپو دی. زمونږ بل محترم مېلمه محمد آصف مایار صاحب دی، هغه د اوبو د منابعو کارپو دی، هغه بل وروسته خبرونه ترې شي.
بله.
نو مهربانی که شی تاسی خپل اول پختنه هر څه چې غواړی مطرح
بله. طوری که شما گفتین تغییر اقلیم بزرگترین بحثی که اکنون در جهان در قبال تغییر اقلیم جریان داره است که مسبب یا تولید کننده های گازهای گلخانه ای که باعث تغییر اقلیم در جهان شدن معمولا کشورهایی هستند که آقلر ممکن از آسیب از این تغییر اقلیم در رنج نبرن، بلکه بله. کشورهای جان سوم مثل افغانستان هستند که با تحولات زیاد مثل سرازیر شدن سیلاب ها، مثل واقعات دیگه چون خشک سالی ها، آلودگی هوا و غیره مواجه هستند و قیمت تغییر اقلیمی را که کشورهای جان اول باعث از او شدن پس میتن. آقای اختر با سلام، با شما ممنون که وقت ما را با برنامه پذیرفتیم. به نظر شما تا چه حد با این تحولاتی که در طول دو سال و اند ما شاهدش در جان بودیم، سرازیر شدن سیلاب هاست، خشکسالی های بسیار بد است که در کشورها جریان دارد، تا چند کشورهای جان اول با دیدن این تاثیرات ترغیب شدن تا دست به کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای بدن؟ تاثیر روی از اونا گذاشته یا خیر؟
لیناجانی کساسی جذبی لیناجانی زود دکتر سید فضل‌الله اختر نغورم چی لکشانی فقط یو نیمه دقیقه پدی لگرانا و چی دغه د اقلیم بدلونیا نسمانه اولی چی دغه توک نوی دغه موضوع اوری لگ معلوماتو لدی چی روستا پروگرام تحقیق کی.
بله
میره بنیو که فضل اختر سید میره بنیو
من نه خوشحال و تاسو تا و ساسم کران تا وردون کو تا طول سلامونه ده اقلیم تغییر برای که وارا ما مختصر نویم چه کل چه پنره که ده سنتی انقلاب را مختشو و التا ده سون مواد و ده خام و سون مواد سوزه ولا و ده زنگرون و پریکه ولا و ده ساروی و ساتن زیاده شو پا عموم که غط برخی سنتی انقلاب و نو هغه گلخانه ای گاسونو زیاتواله چې وو هغه پنړی کې په عمومي توګه د درجه ریحه د حرارت درجه زیاته کړله او هغه سره دغه د موسمونو کوم نمونه چې وي کومالات چې وو هغه تغییر وخړو نو په زیاته کې ته درجه حرارت زیات شو هغه سره د ورختونه چې وو کلنی ورختونه یا موسمي ورختونه هغه هم په مختلف دړی په مختلفو منطقو کې دغه د بدلون نمونه مختلفه شو د بعضی منطقو لپاره اغل تبارانو نه زیات کړ د بعضو منطقو لپاره کم کړ خو په عمومي توګه په نړۍ کې د تغییر اقلیم اکثره چې خلک فکر کوي منفی تاثیرات نه دي، بعضی منطقو لپاره مثبت دي، خو منګه یا افغانستان یا د افغانستان ګوندی هیوادونه چې دي هغه په عموم کې د تغییر د اقلیم دغه منفی اکثر تړاو لري چې دا غلطه منفی تاثیرات زیات دي چونکی ز افغانستان او خصوصا افغانستان خبر بل توکم زمونږ زیاتره وب چې دي کغه د سکنو لپاره دي، کسانات لپاره دي، کړه زرات لپاره دي، اغه اصلي منبع اغه واوري دي یا اختلالونه دي نو چونکی کله چې درجه حرارت زیات شوه دي یا زیاتیږي روان دي نو اغل ته دغه یختالونه یاد د واور په خونه مونږ د لاس ورکو او هغه زمونږ سره زیات وبو منبې نه پاتې کیږي چې مونږ نن تنا درات لپاره مشکل ده، بل اړخ دا ده چې هغه اکستریم ایونتس چې ورته کوم وي هغه شدید حالتونه چې هغه کې وچکالی ډیر زیاته شوله په بل تر بعضې منطقو کې ورسره سیلابونه زیات شو چې افغانستان یې پته لینا روزبه خرور ته اشاره وکړه چې تیرو دوه کلونو کې افغانستان سیلابونه شاهد او بعضې برخې د افغانستان خشکسالی و وچکالی و چې هغه د افغانستان غربي مناطقو نو دغه دوه اکستریم حالتونه چې دي شدید حالتونه سره افغانستان غوډې مملکتونه مخامخ شو نو هلته سیلابونه شدت زیات شو او ناڅاپي سیلابونه راغله او یا دغه هم د وچکالی باعث شو چې هغه اکثره فصلونه او څاروي حیوانات زمونځه یوړل او زیات نقصان یې هم د قان ته مادي خلکو ته ورسو.
مننه تاسو نه لینا جان روزبه ستاسو په اجازه زدلته یو سوال کوم د دوی نه د ډاکټر سید فضل الله اختر نه او دوی اشاره وکړه د سیلابونو د عواملو زیاتو ته د اقلیم د بدلون د ملګرو ملتونو د 2022 کال راپور کې راغلی دی چې اته په صنعتي ملکونو کې لکه څنګه چې مخکې فضل الله اختر ویل ویل ځینو ملکونو بلکې نقص نه بلکې ګټه یې لا کړې ده نو دې راپور کې ویل شوی دی چې 2022 کال کې په امریکا کې تقریبا 15,000 کسان د اقلیم د بدلون د تاثیراتو له امله مرشیوی دی امداشان 500 میلیون نور نورو باندې تاثیر کړی دی او بلیون ډالر پی لګیدل دي. نو یوازې دا هغه د دریم نړۍ ملکونه نه دي، هغه ملکونه چې پرمختللي نه دي چې په غوي تاثیر کوي، بلکې د نړۍ په زیاتره ملکونو باندې ډیرو قدرتونو باندې تاثیر کړی دی. خو اوس خبره ده چې عوامل خو معلوم دي. تاسو مخکې د صنعتي انقلاب خبره وکړه، زه غواړم زموږ اوریدونکو په دې پوه شي چې صنعتي انقلاب یعنی څه. مقصد مو دا ده چې په دنیا کې د سی یو کار شروع شو یا د سی یو انسجام راغی چې باید فابریکې ډېرې وي، صنعت زیات تولید شي، محصولات زیات شي، کاغذ زراعتي دي او کاغذ نور تولیدات دي باید زیات شي چې نړۍ ترقی وکړي. مقصد مو د صنعتي انقلاب نه انداو او د دې لپاره معلومدار چې د سون مواد په کار دي چې هغه د ډبرو سکاري دي، هغه پټرول دي چې دغه منابعونه کار اخیستل کیږي، او دا دود تولیدي او هوا کثیفوي، هوا خرابوي. نو ادم دې کثافت له عمله د اقلیم بدلون منځ راغی. اقلیم بدلون معنا دا چې د کثافت بیرته د دنیا په شرایطو باندې تاثیر وکړي، په هوا باندې او په ځمکه، انسانانو ته ضرر رسو، مرزونه ته پیدا شو، ځمکه خراب شو، زراعت خراب شو، د اوبو منابع خراب شو. زه فکر کوم اساسي مقصد هم دا او ما ځکه دغه معلومات ورکړل چې دا زمونږ اوریدونکو کې نوې دا موضوع اوري ور باندې پوښتنه چې څه معنی. نو لیرا جان میرا باندې وکړه ښه او بخې څنګه لې
دغه شانتي د سنتین انقلاب په نړۍ کې د پرمختللو هیوادونو یا د غریبو هیوادونو هم د او وی د ضرورتونو د پوره کول لپاره چې کوششونه شروع شو، د صنعتونو جوړونه شو. هغه صنعتونه چې اکثره په خامو موادو چلیدل چې هغه سکاره مثلا یا سکرو ډبرې وي او یا غازو او یا مثلا پټرول او ډیزل، اولې صنعتي انقلاب چې هغه په اتلسمه پیړۍ کې شروع شو چې ولسو پیژشته په تم کال کې هغه ته مونږ وایو. دویم صنعتي انقلاب چې هغه زور یې وکړو هغه کې د غاز غټه برخه چې هغه په 19مه پیړۍ کې یا 1400 کال کې وشو. دریم انقلاب چې موږ وایو ته هغه بیا د برقی سامان آلاتو د نیوکلیر هغه وخت او سرعت وخت او اته جنوبي اسیا کې هغه اټومي کوم هغه چې شروع شو، مقابلې شروع شو، خصوصا مثلا د پاکستان او هند او پرمختللو نړۍ کې بیا امریکا او یا روس یا نور داسې اروپایي هیوادونه. نو هغه انقلاب بیا هغه 1918
یعنی د ټولو انقلابونو د دنیا او په ځمکه او په هوا په ټولو باندې تاثیر کوي چې اوس بیرته دنیا دې ته مخړولې ده چې باید موږ د دې چارو وکړو، دغه کثافت کم کو، دغه کم دود چې د فابریکونو تولیدیږي، دا کم کاربن ډای اکساید د دې اندازې باید کم کو. مګر د پاریس کانفرنس کې خدای منل شوی ده چې 2050 پورې به دوی دغه کموي، خو ځینې ملکونه یې نه مني او افغانستان خو اس پی دی کې رول نه لري. نو اوس به بیرته شو د لینا جان خبره انده چې په افغانستان کې د دې چاره کېدې شي، یعنی شي کېد څه کول شي د خلک په دې یو حالت.
مننه. یو خوب افغانستان کې دغه تولید برخه ټول نړیواله ده، کله افغانستان ډېر غنښته کنټریبیوشن نشته چې افغانستان دغه غازونو ابایسوي، خو محلي عوامل په افغانستان کې ستدي چې هغه هم کومک کړي دي. کومک معنی دا چې دغه شدت د اقليمي تغیرات او منفي نگانه خبره کوم چې هغه زیات کړي، دغه منفي تاثیرات زیات کړي دي. هغه مثلا زه مثال ورکوم چې هغه په افغانستان کې ځنګلونو پرې کاونه ده. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې منګوي د تیرو شلو کالو کې یا د داخلي جنگونو کې خصوصا د افغانستان غټه برخه ځنګلونه چې هغه قطع شو، هغه د شمالي ولایت هو یا د افغانستان او غرب یا په شرق کې وو، اکثره هغه ځنګلونه چې هغه نه به تیبي بوټي هم اصلي د کاربن اکساید د کمښت باعث هم کېدلو، نور زیات اقتصادي غیب لرل، فائدې لرل افغانستان ته په صورت عموم کې او محلي خلکو ته. نو ځنګلونو قطع کول د افغانستان کې یو د هغه عوامل نه چې محلي توګه د اقلیم تغیرات او منفي تاثیرات په زیاتولو کې کومک وکړو. خو افغانستان په نړیوال
یعنی یو وجای د زنګلونه و نور وجای سوي کله خلاص غوندي وای چې حیدری صاحب هم په پروګرام کې دغه نظر مو وره. ښه، نور عوامل هم لري. افغانستان کې
نور عوامل هم لري خو هغه غټه برخه چې هغه ځنګلونو قطع کولو چې هغه د اکسیجن د تولید او د کاربن ډای اکسایډ د جذب کېدو غټه برخه
وه،
نو هغه متاسفانه ډېره زیاته متاثره شو او نور برخه چې هغه دومره تاثیر شاید نه لري.
او دا خو د سلويخ کالونی ول په دې جنگونو کې د کوم حالات چې په افغانستان باندې راغلل او کوم بمباري چې په افغانستان کې په دې ځایو کې وشو، دا ټول د دې باعث شو چې ځنګلونه یا وشي ونی وچی شي او یا خلک د مجبوریت نقته کې یا نور عوامل. په هر صورت لینا جان تاسو سوال
بله، ما اجازه میدیم که با آقای اجازه بدیم با آقای حیدری هم صحبت داشته باشیم، نظرشان رو بشنویم. آقای حیدری، گازهای گلخانه‌ای معمولا ترمینولوژی یا کلمه‌ای است که ما در قبال آلودگی فضایی که باعث تغییر اقلیم شدن بشنویم. گاز گلخانه‌ای چیست؟ چگونه کشورهای جهان اول بزرگترین تولید کنندگان گازهای گلخانه‌ای شناخته شدند در جهان؟
گلخانه رو خو میفهمیم امی گازش چیست؟ بله،
گازهای گلخانه‌ای.
بله بله، میره
چکر نمید باشین. سلام به شما و میمانای شما.
ماندنه باشین،
ماندنه باشین. خب سلام، من گاز گلخانه ما اتمسفر زمین است که دارای گازهای مختلف است که 99% حدودا شامل نیتروژن و اکسیژن میشه و گازها حرارت و نور خورشید جذب میکنن و او رو مجددا به خارج از اتمسفر منعکس میکنن که در نقطه مقابل 1% از اتمسفر های گازهای گلخانه‌ای شبیه دی اکسید کربن یا متان تشکیل میشه و این موارد حرارت خورشید جذب میکنند که او را به سمت زمین منعکس میکنند. بنان به اساس همی حرکت گرمایش زمین به وجود میاد. ولی بحث ما چیز دیگه است، چون
بله،
تمام مدیریت تغییرات اقلیم و مدیریت محیط زیستی در هر کشور
بله،
ارتباط خیلی نزدیک با اقتصاد کشور و نحوه راندن حکومت داره. زمانی که ما در وضعیت اقتصادی بعد قرار داریم مثل کشور جهان سوم که جناب استاد هم اشاره کردن و وضعیت اقتصادی مثلا شما در افغانستان ببینید، از ما از 36 تا 35 میلیون نفوس فعلا 28 میلیون نفوس نیاز به کمک‌های غذایی عاجل دارند. وقتی کشور در این حالت قرار میگیره، بنان مدیریت کردن گازهای گلخانه یا بگم مدیریت کردن عوامل محیط زیستی یا عوامل تغییر اقلیمی کار نهایت دشوار است.
به نظر شما فکر میکنین طوری که گفتم میشه سیلاب ها در افغانستان افزایش پیدا کرده و با حکومت مثل طالبا در قدرت در افغانستان، رسیدگی به وضعیت مردم و آسیب دیدگان به نوع دشوار است؟ به نظر شما کشورهای جهان اول چه مسئولیت را باید در قبال کشورهای مثل افغانستان، چون وضعیت افغانستان بسیار مغلق است، حکومت از او به رسمیت شناخته نشده و جهان هیچ گونه مراوده را هم با افغانستان نداره، ولی در پاکستان اگه یادتان باشه در سیلاب‌های بسیار مهیبی که رخ داد و تعداد کثیره از بین رفتن، ملل متحد با جن نقدی بزرگی را متحد شد. چه شبه تا با مردم افغانستان با یک حکومت نامشروع در قدرت و کسایی که آسیب می‌بینن کمک ارسال شود؟
ما چند تا پلتفرم جهانی داریم که باید کمک های بین الملل انجام بده. یکش ملل متحد است و دیگر مثل ناتو هست، بانک جهانی است، بانک انکشاف آسیا است و دونرهای خیلی زیادی مثل جایکا و مثل دی اف آی دی در دنیا داریم و این کمک ها در صورتی به کشورها صورت میگیره که بیس قانونی یا اساسی قانونی حقوقی به او کشور حاکم باشه.
بله،
در روزهای آخر شما شنیدین که 94% مؤسسات خیریه یا مؤسسات کمک رسان از افغانستان بیرون شدن و هیچ کس تانوز روی عوامل دیگه چرا این مؤسسات از افغانستان بیرون شدن حرفی نزدن. ولی شما میدونین که حکومت افغانستان بعد از جمهوریت به طالب قرار گرفت و طالب با قانون اساسی افغانستان که زمان جمهوریت اجازه شده را ملغا اعلان کرد و اداراتی که کارهای کمک رسانی یا کارهای مدیریت حوادث عمومی زیستی در افغانستان انجام میدادن بر مبنای آخرین قانون اساسی افغانستان ایجاد شده بود و فعلا اداراتی که در افغانستان فعال است مثل اداره حفاظت از محیط زیست، اداره حوادث طبیعی و شاید ده ها تا اداره دیگه، اینا فعلا هیچ مبنای حقوقی در داخل افغانستان در چوکات قانون اساسی که طالبان رو پیروی میکنن ندارن.
به نظر شما همین موضوع باز مزرعت بله گپتان هم
میکنن نیاز به یک بیت قانونی دارن. متاسفانه ما در افغانستان فعلا این سیستم از دست دادیم.
به نظر شما چقدر مشکل میسازه کار با حکومت مثل طالبان؟ برای جلوگیری از آفات. بالفرض صبر که همکارم زیبا خادم گفتن قطع جنگلات در افغانستان ادامه داره. قطع شدن این جنگلات باعث سرازیر شدن بیشتر سیلاب ها، لغزش زمین، لغزش کوه ها و غیره میشه و افغانستان حال تحت حکومت قرار داره کنه ظرفیت رسیدگی به این موضوعات آیا ندارن؟ آیا انتظار فاجعه های طبیعی بیشتری از این را باید برای افغانستان داشت؟
اگر بس روی عوامل خیلی متعددی وجود داره، عوامل بیشتر از قضایی که ما فعلا میبینیم یا عوامل بیشتر از اینکه کارشناسا و دوستا اعلان میکنن، بیشتر از عوامل وجود دارن. ما هر کمک کننده ای هر جای رو باید کمک بکنن نیاز به یک بیس دارن، نیاز به قانون دارن، هر کسی که داره این کار میکنن نیاز به یک قراردادی دارن تا او حقوق معاش از اینجا دریافت بکنن. بنابراین پولی که در افغانستان سرازیر میشن باید یک بیس داشته باشن. تا زمانی که ما این بیس قانونی رو در افغانستان یا بیس حقوقی رو در افغانستان برای ادارات نسازیم، جذب کمک ها غیر ممکن است. این موارد هیچ کسی متوجه نیست. بنابراین نهادهای بین المللی با اون حالی که ما بگیم نهادهای امداد بشری هست قبول است، ولی نهادهای امداد بشری هم نیاز به یک بیس قانونی دارن تا جوابگو باشد برای کسی که برای اون پول میدن. اینان تا زمانی که این بیس ساخته نشود در افغانستان، این سیستم ساخته نشود، کمک صورت نمیگیرن. عواملی که شما ذکر کردین، بله این عوامل هست، از گذشته بودن، سالها بودن، ولی مدیریتی که باید صورت میگرفت نگرفتن. ما به جای که از تغییرات اقلیم سود ببریم، ما متاسفانه ضرر میبینیم. ما هیچ بند آبگردان نداریم، هیچ گونه سیستم در افغانستان نداریم، هیچ گونه تغییرات در نحوه کشت کار در زمان خشکابی نداریم. ما کشت للمی رو میتونیم در افغانستان داشته باشیم، ما میتونیم فید مثلا خریداری بکنیم، ما میتونیم نحوه تغذیه حیوانات تغییر بدیم، ما میتونیم منابع دیگه آبی مثل دریاهایی که داریم در اطراف دره آمو از اونها استفاده بکنیم. بنابراین هیچ مدیریت صورت نگرفتن از طرف جامعه بین المللی، هیچ کمک برای افغانستان نمیکنن. بنابراین منتظر فاجعه باشیم تا اینکه ما
دیر مننه تاسی داد فاجعه خبر وکړه دی که یو دو خبری دی دلته ما سره یو موضوع خدا د قاسم حیدری صاحب او ډاکټر فضل الله اختر صاحب چې ملګرو ملتونو عمومي منشي کله چې د اقلیم د بدلون په ارتباط کانفرنس کې د نړۍ رهبرانو ته غږیده، نو هغه ته ویل چې تاسو د بیانیو سره مرزه کانفرنس ته بلکې د پلانونو سره راشي. معنا دا چې نو هر ملک باید یو پلان سره راشي چې دغه بحران یا د نړۍ دغه بحران چې د سپیشبینی کوي ساينس پوهان چې د دنیا د لمنځتلو سبب کېدای شي کوم خیونه نیول شي، دا جهان لمنځوري، انسانان هر څه لمنځوري محو کوي، نو د دې مخنیوي باید وشي. د بشریت لپاره یو غټ هغه دی، یو غټه ستونزه ده د بشر د نابودۍ لپاره. نو چې د پلان سره راشي، تاسو د قانونیت خبرو وکړه د افغانستان په ارتباط وغږېدې چې الته د دې لپاره باید پلان وي او قانون وي او حکومت وي. زه اوس دې تر ازم همدغه سه پام دې ارتباط پام دې کانفرنس کې د هالیوډ د فلم یو لوبغاړی دی چې ډیر مشهور دی او ډیر معتبر دی، لیونارډو دی کاپریو، هغه ویل چې نړۍ د اقلیم د دې بحران او د دې مشکل نه بچ کېدای نشي تر څو چې په نړۍ کې د ډبرو د سکرو او د پټرول او غازونو او د غشيانو نه استفاده بند نشي او په ځای لکه څنګه چې دوی وسوي کلین انرژي یا گرین د دې ځایونو نسیا اټومي انرژي. نو افغانستان خو بیچاره یو غریب هیواد دی، دا به څنګه د دې مخنیسي؟ دا بیله مسله د تاسو ویل باید کومک وشي. نو زه اوس بیرته دې ته راځم چې د افغانستان سره د دې مشکل په حل کې د نړۍ مسولیت اصلا د چاپ غړل چې دې برخه کې ورسره کومک وکړي. زه غواړم د ډاکټر سیف فضل الله اختر خبرې واره. اختر سیف
مننه، خوشاله اوسې. څنګه چې هدري سیف خبرو کې تاسو اشاره ورته وکړه، نړیوال چې کله پرسته کې د غیله پاره داسې حقوقي ساختار یو منل شوی دولت په شکل کې اوسوک وي چې دا غوي سره خبرې وشي، متاسفانه د اساسي قانون سره سره ټول هغه قوانين چې غو طبي زیرمو پورې اړه لري یا دا غید حکومتداري پاړو په افغانستان کې هغه ټول
اخته سه محترم دې ټکو ته خو اشاره وشول، دې ټکو ته اشاره وشو. زما سوال دا دی چې دغه د نړۍ ملکونه اخلاقا مسولیت لري چې افغانستان په دې کې رول نه لري، که حکومت لري یا نه لري پیژندل شوی، مګر هلته انسانان دي، دغه مسولیت د چا په غاړه دی؟ ملګرو ملتونو ته وګورئ، د دنیا ته، د نورو ملکونو ته وګورئ.
بالکل دل داسې کې ملګری ملتونه دي او پاغه وخت ملګری ملتونه داسې شان باید هغه ته ریپورت تل شي درسو هغه په کار وکړي شو دغه مملکتونو لپاره مرستي راجل کړي. افغانستان چون کې تاسو ویل موږ خپل خبرو کې هم کار دا وریدل افغانستان چون کې هغه سهمیه نه لري پاغه ګلخانای غازونو په تولید کې باید ورسره کومک کوشي نړیواله د ټولنه د ملل متحد چتر لاندې باید د وسره کومه کوشي. خو افسوس تر دغه تدارې چې په ملل متحد کې د افغانستان نمائندګي چې دا او یو په افغانستان فعلی واکمنو مې کې اړیکا نشته اصلن دغه چې د اواز ته جکی بلغه نړیوالې ټولنې سره د افغانستان فعلی واکمن شې او یو هغه شانتي غاړه نه وړي چې په نړیوال اصول باندې غوي سره کار وکړي. نو اصلي هغه د تفاهم لپاره چې کوم اړیکه موجوده وي باید وي هغه نشته چې هغه نشته. داسې مشترکات موجود نه لري اصل کې نړیوالې ټولنې د افغانستان د وسنی واکمنو مې کې کله چې مشترکات وجود ون لري کاغه حقوقي دي کاغه تخنیکی دي ساينسي دي نو اصلا اساس چې نشته ده ډېر مشکله ده نړیوالې ټولنې د پښتو افغانستان سره کومه کوي سم ده د افغانستان په فعلي وضعیت باندې نړیوال وخت لا پورونه کوي خفه دي پریشان دي. خو بل طرف ته هغه په دیم شاید یریږي چې کچې ته د افغانستان فعلي واکمن سره په دې برخه کې مرسته وشي نو شاید د دې په افغانستان سره مرسته شي شاید
بل لار نشته غیر مستقیم
غیر مستقیم فکر کوم هغه شاید چې دوی کوي او په هل شاید تبرخه کې لګیا هم دی اگر افغانستان د خلکو سره غریب خلکو سره مخصوصا کومک ته چې هغه د خوراکي موادو په شکل کې شاید دغه ته د خوراک نړیوال سازمان یا ملي متحد څخه جواب ویل شي. خو تازه د دوی اسسمنت وایي چې افغانستان په هغه جګو سلورم فکر کوم په یو اسپینډو د مخ کې راپور
بلې سلور هیوادونو کې یو هیواد دی بلې
څلور هیوادونه کړي هغه چون کې دوی ټول خبر دي پرې باندې خو دغه چون کې هغه اړې کې اصلا نشته هغه سخته وجود نه لري د کوم هغه چې مرسته وکي واحد څه چې کېدل شي هغه دغه چې په دغه نړیوال ارګانونه د افغانستان خلکو سره مرسته وکي هغه د خوراک په شکل کې هغه د پوشاک په شکل کې یا بل ناسي مرستي هغه امکان لري او په داسې منظمه توګه یو ګډ محل لپاره تر سوچ د غاډي کرارو غنشي د افغانستان وسنی واکمن قائل نړیوال اصول ته نو شاید مشکل وي چې دا سې کوم کومک ته وی سره وشي په یو منظمه
توګه طالبانو د ادارې خپل مسولم دا شکایت کړي چې موږ سره باید مرسته وشي او لږه شوي دا نور نه ده شوي. نو دلته د طالبانو مسولیت دي چې دوی دې مسایلو ته پام وکړي. لینا جان بیبي مخکې موږ ته ویل شو چې ډاکټر صاحب فضل الله اختر خو موږ سره ده تشکر دودینه خو لکه چې حیدری صاحب دولسنی مو بجو پوری فکر کوم ویلی چې تاسو سره پروگرام کې پات کې راشم حیدری صاحب هم دسه bale حیدری صاحب لکه چې تللی ده نو اسم مایار صاحب رشیخ پرونه ته امید ده چې راغلی وي او کني وی راغلی او سود خو کې به مایار صاحب پرونه ته رشی هغه د وبود منابع او کارپو ده چې خصوصا دنیا باندې خورنغه گیغو خو زیاتره زمونږ تمرکز په افغانستان کې ده د دې مسلې په مشکل ده د عوامل او د هر پلارو چارو چې د وبود منابع او مهار کول څومره کول شي په افغانستان کې د سیلاونو بله. یا مثلا نور سنزو مخوانی سی
بله بله کاملا آقای اختر در قبال اگر سیلاب ها را بگذاریم به کنار موضوعات مثل آلودگی هوا هم در کشورهای فقیر مثل افغانستان وجود داره محلی که مردم به سوختاندن زباله سوختاندن چوب زغال سنگ و غیره عادت دارن برای گرم کردن خود یا برای پخت و پز و دیگه امور زندگی. به نظر شما تا چه حد گرچه متهم همیشه کشورهای جهان اول هستند که واقعا فعالیت‌های بسیار گسترده را در زمینه به خاطر تولیداتی که دارن در زمینه آلودگی آب و هوا دارن، ولی کشورهای فقیر هم با برخی اعمال از این نوع به نوع به سمت تغییر اقلیم مسئول هستند. در افغانستان به نظر شما کدام فعالیت‌های باشندهای افغانستان است که میتونه در تغییر اقلیم آلودگی هوا در افغانستان تاثیرگذار باشه؟
مننه خو وختي ما خپل خبرو کې ویل چې افغانستان په محلي توګه د تغییر اقلیم یا د محلي اقلیم د تغییر مسول هغه په دې شکل کې چې افغانستان د ځنګلونو او د افغانستان د ټولې جغرافیې فیصدي کې وګور 0.5% پاتې دي ځنګلونه قطع شوي دي. اکثره خلک چې دي پرونو کې مثلا نن سبا کې تاسو دا ایر کوالټی انډیکس وګورئ د افغانستان شاید په نړۍ کې هغه د جګو یو شمار یو څو هیوادونه چې تلته د هوا کوالټی یا کیفیت خراب دي وجدا خلک خصوصا بیا په ژمی میاشتو کې چې کله واوري بل بدیل لار نه نو خلک د پلاستیکونو نه استفاده کوي. هغه ډیر خطرناک گیسونو د خروج باعث کردی چې اکثره سرطانو داسې نور ډېر زیات خطرناک نور ناروغي پیدا کوي چې یو طرف ته هوا کړي او د ناروغي او باعث کیږي. بل طرف ته هغه نړیوال هغه کې هم کومک کوي د گازونو په تولید کې. بیا الته موږ ځان خپل بیګونه نشو ثابتولای چې موږ بیګونه یو. نو دولتونو له دغه لته په کار دي چې په داسې یو بدیلو لارو باندې کار وشي چې هغه دغه ګلخانایي گازونو تولید کم ولري. مثلا یا افغانستان کې موږ وایو ګورو یو د موټرانو چې کوم استفاده کیږي هغه اکثر ډیر زیات تړي د غوې داسې کنټرول یا کوالټي کنټرول هغه چیک میکانیزم نشته د افغانستان په تیر دولت کې هم شاید دغه مشکلات نه وو. خو اوس به ښه ډیر زیات دي چونکی اکثره قوانین نشته، اصلا اصول نشته ده چې هغه موټرانو کنټرول وسی چې افغانستان ته وارديږي. نو اکثر موټر چې په خوان هم ځاړه پراته نو هغه ګاسونو د زیاتوالی باعث کیږي چې هغه محلي درجه حرارت هم کومک کوي. زیاتې خاري درجه حرارت نورمال هم زیاتې سمنګه د کلیوالو سیمو په نسبت باندې. نو ضرورت د اساسي به چې الته پاغه انرژي نه استفاده وشي چې هغه قابل تجدید دي لکه افتابي انرژي چې ده د اوبو زیرمې چې دی هغه زیات شي د اوبو د کومه انرژي تولیدیږي هغه زیاتوالی راشي هغه لپاره متر ذخایر او د بندونو ضرورت دی چې هغه زیات شي. ځنګلونو زیاتوالی موږ سره هم کومک کولای چې دغه د محلي توګه د تغیر اقلیم په نړیواله سطح موږ کومک نشو کولای. البته په محلي توګه دا کومک کولای شو هغه تغیر دوستانه حالت ته راوستی شو که چېرته موږ نیالسانی وکړو یا ځنګلونه کینو. بل دغه د ترانسپورتي نظام چې کوم د افغانستان ډېر پخوانی دغه موټران چې کوم په سرکو تیریږي مثلا د غوی ګاسونو تولید هغه کې کومک کولای شي هغه لپاره داسې قوانین وضع شي چې متاسفانه نشته. بل اکثره کثافات چې هغه اکثره خلک لګیا دي د کثافاتو د پروسیسینګ کوم هغه میکانیزم نشته په عموم کې په افغانستان کې. هر ځای چې هر څه کثافات واچول هر ځای کې ورته اور لګی نو هغه یو بل مشکل دی چې محلي توګه زیان رسولی دی چاپیریال ته او د ګازونو زیاتوالي باعث شوی دی. بل زموږ زراعتي برخه کې موږ ډېر زیات هغه لرو ډېر پیشرفته ټکنالوژي نه لرو اصلا په برخه کې. نو که د اوبو ضایعات کیږي یو طرف ته تغییر د اقلیم د وجې زمونږ د اوبو منابع چې دي که یخچالونه دي که هغه نورې واورې دي یا مهم بارانونه موږ ذخیره کولی نه شو او دغه مقدار یې کم شوی دی.
تاسو ډیره ښه خبره وکړه اختر صاحب محترم، معذرت غواړم. تاسو دې یو مسلې ته اشاره وکړه چې همدې کې لازم ده د لینا جان په اجازه زه غواړم چې د قاسم حیدری صاحب نه مننه وکړم چې خبرونه ترغله او د خو لاړلو څه ضروری کار درلود او خو له نه کمرغ مایار صاحب خبرونه ترغله ده. زه وګورم چې مایار صاحب زمونږه غوړي نه مایار صاحب ستړي مشي
سلامت اوسئ تاسو مستریم شي سلامونه
مننه مننه چې خبرونه ترغلي. مایر صاحب محترم افغانستان کې دغه لینا جان په خصاص په اجازه دغه
سوال مطرح کړم.
مایر صاحب محترم د افغانستان کې د اقلیم د بدلون په مسلې غږیږو ډیرو مسلو ته اشاره وشوله خو چون تاسو د اوبو د منابع او د چارو کارپوی یو دی کې تاسو ډیر پویږئ نو ستاسو په نظر څنګه کېدی شي چې د اوبو منابع مهار شي یا د اوبو د منابع نه داسې کار واخیستل شي چې کله کله د سیلابونو د زیاتېدو د وچکالۍ د ټولو مسایلو سبب کیږي. څه پکار دی چې د اقلیم د بدلون د دې تغیراتو په نتیجه کې کم ضرر رسیږي افغانستان ته خلکو ته زراعت ته لږ مخنیوي وشي خصوصا د اوبو د منابعو نه څنګه کار واخیستل شي؟
د افغانستان رمن له کتنګي تاسو هم خبرونه کې ویل ما څو د خیمه کې نه ورته غوږ نیولای وو په لار باندې. دسی یو ساده چې یو د اقلیمی بدلون تر ټولو ډیر اغیز د اوبو د سیستم یا د اوبو د سایکل غیر منظمول دی په حساب. دا چې کله اغیزمن شو د اقلیمی بدلون یا د نړیوال تودوخه له کبله بیا نو کارنه صحت او نورې برخې د ټولو د اغیز اغیزمن کیږي. نو که چیرته زده پاره څه کوي شي لکه څنګه چې تاسو هم د بحث موضوع هم دغه در نن په راپورونو کې ویل شوی وو چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلې چې دې برخه کې کار ورسره لږ شوی دی یا مرستې ورسره لږ شوی دی. هغه هم ډېر په تیرو دوو کلونو کې یوازې اوس وخت ورته $10 میلیون منظور شوی. که چیرته دغه مقدار موږ د تیرو کلونو سره پرتله کړو در دیر یو ناچیز مقدار دی. یعنی علت سه علت دی ولی در وضعیت در شکل تا ورسید. د جمهوریت پر مهال باندې د افغانستان لپاره د اقلیمی بدلون په سره د مبارزې لپاره یو پلان جوړ شو چې په هغه کې اډاپټیشن یا تطابق پذیری و او میټیګیشن یا د کاربون د گازونو د تولید برخې و دغه دواړو برخو لپاره له ملګرو ملتونو څخه یا د نړیوال د اقلیمي بدلون د صندوقونو څخه چې فنډ دي د هغو نه یې د کال یو میلیارد ډالر غوښتل. اما د افغانستان جمهوریت دغه توانایي نه درلوده چې دغومره مقدار پیسې جذب کړي او په مملکت کې مصرف باندې ورسوي. ګورې تاسو خبرونه کې هم وویل شو چې پاکستان ته ډېرې مرستې ورکړل شي، هغوی توانایي لوړه ده، کولی شي ډېرې مرستې جذب کړي او د هغې طریقه په خپل ملک کې مصرف هم کړي. که څه هم د پاکستان د کاربون د تولید د ګاز کچه تر افغانستان څو برابره لوړه ده، نو بیا وروسته پلان داسې و چې سیستم بیا په هماغه وخت کې داسې جوړ شوی چې د ملګرو ملتونو ادارې د افغانستان د حکومت سره په همغږۍ باندې یا د هغوی په حمایت کولو سره پروپوزلونه به لیکل، دغه صندوقونو ته به ورکول تر څو دغه مالي مرستې جذب په دې مملکت کې مصرف شي. نو په هغو کلونو کې تقریبا د کال سل میلیونه یا نیم سل میلیونه، دوه سوه میلیونه تر درې سوه میلیونه پورې دا پیسې په مختلفو برخو کې، نه یوازې د اوبو برخه بلکې د کرنه، د ځنګلونو تناته، د انرژي، ځکه پاکه انرژي هم خپله د اقلیمي بدلون څخه یو د کمولو لامل کېږي. نو د ډېرې برخو لپاره دغو برخو کې کارول کېدلی، خو متاسفانه د جمهوریت سقوط پر مهال باندې بیا نو دا پروژې د بندیزونو له کبله په ټوله معنا په ټپه ودرېدلې. دوه برخې، یو دا چې مستقیما د حکومت سره اړیکه وه، یو دا چې ملل متحد هم ورسره خپل ارتباطات کم کړل. نو د دغه بدلون له کبله کومې مرستې شي نړۍ اخلاقا ژمنه وه د پاریس اقلیمي تړون پر بنسټ باندې چې د افغانستان غوندې هیوادونو سره یې وکړي، دغه مرستې افغانستان ته قطع شوې. د تېرو دوو کلونو کې د موږ هڅه او زیار همدا و چې د افغانستان غږ منعکس کړو، تر څو ځکه د اقلیمي بدلون څخه افغانستان په دغو کلونو کې یا هم دا اوس اغېزمنېږي، خو برعکس مرستې یا هغه د زیانونو د کمولو دپاره چې کوم پیسې کمپنسیشن په نظر کې نیول شوی هغه نه ترلاسه کېږي. زموږ غږ دا و چې دغه برخه غیر سیاسي شي. علت یې هم بل علت یې هم دا دی چې د اقلیمي بدلون اړوند مرستې نړیوال غیر د بندیزونو نه په انکشافي برخه کې په نظر کې نیسي. دا دته یو ایمرجنسي یا بشري مرستې نه ویایي. نو کله چې انکشافي کټګوري یا ډیولپمنټ ایډ کې دا برخه ځای په ځای شوه، د بندیزونو له کبله مستقیما دغه برخه قطع کېږي. یعنی بندیزونه نه پرېږدي چې دغه پیسې افغانستان ته هم ولېږدول شي. زه تا اوس دقیقا په دغه استثما باندې نه پوهېږم چې ولې دا دېرش میلیونه څنګه دغه برخې ته ورکړل شوي. کېدای شي یو استثما په کې منل شوي وي. یو کورونه هم داسې و چې په سپتمبر کې چې کله د اقلیمي د ډونرانو یو کانفرنس جوړېږي د افغانستان په اړه باندې، نو هلته به د اقلیمي بدلون ستونزه مطرح کېږي. په تېر کې هم که موږ ورته وګورو په مې میاشت کې د اروپایي اتحادې یو بحث په لاره اچولی و چې د اقلیمي بدلون زیانونه او د هغو دپاره د حل لارو د موندلو لپاره
افغانستان سره د مرستې بله
دغه کېدای شي د همدغو حتو په زیار کې ورو ورو دغسې یو کمپرومایز یا تفاهم رامنځته شي چې د اقلیمي بدلون اړوند پیسې څنګه اوسه. البته په مکمل شکل نه، ځکه موږ پوهیږو چې دلته زیربنا نشته، دلته سیستمونه به هر څه ډېر ابتدایي دي، زیانونه لوړ دي. خو بیا که چېرته دوی دغه تفاهم یا کمپرومایز وکړي، کېدای شي یو څه مرستې افغانستان ته ورسیگی
و
هسته
بیا مصرف کنید. آقای مایر با تشکر از حضورتان در برنامه، در دقایق تقریبا آخر برنامه قرار داریم. به این نظر به ای بیافکنیم که آینده جهان با ای تغییر اقلیم چه خواهد بود. اگر تغییر اقلیم با همین شدتی که جریان داره در حال حاضر جریان داشته باشه، در حال که جهان مصروف موضوعات دیگه مثل جنگ ها و اقتصاد است و یک مکانیزم جانی برای انفاذ تدابیر جلوگیری از آلوده شدن بیشتر محیط زیست وجود نداره، یا کشورهای صنعتی حاضر نیستن که با او را عملی بسازن، به نظر شما در طول یک دهه آینده یا 10 سال بعد ما شاید چی چیزی در جان خواهیم بود؟
ببینید، شما نکات خیلی خوب اشاره کردین، اما چند چیز نیاز به توضیح داره. یکی که سیستم جهانی در مقابل مبارزه با تغییرات اقلیمی وجود داره و خود یعنی پاریس اگریمنت یا تفاهمنامه پاریس امیر به وجود آورد و کشورهای پیشرفته را مجبور ساخت و مکلف ساخت که سالانه حدود 100 میلیارد دلار را به کشورهای متضرر کمک بکنه. اما اونا نتانستند همین مقدار پول به کشورهای فقیر برسانند. مشکل در وقت در جای بیشتر است که کشورهای عقب مانده یا فقیر ظرفیت جذب و مصرف کمک ها را هم اتانه داره. بنابراین این همی اکالت ابهام با وجود آورده. در قیمه سال 2003 با اهدافی که در پاریس یا سستینبل دیولپمنت گولز گذاشته شده که در دهه 2030 به این برسیم، فاصله وسطی را نشان میده، یعنی وسط 7 سال 8 سال از این تعهدات میگذره دیگه. بنابراین کار خیلی کمی در این کشورها صورت گرفته. یک این مسئله است. مسئله دوم در می سیستمی که ایجاد شده، سالانه از کشورها گزارش میخواید، اما ساینتیست ها یا ساینتیان ها در کنار این سیستم جهانی مبارزه با تغییر اقلیم که IPCC میگن یا Intergovernmental Panel for Climate Change 4 سناریو را برای آینده مد نظر گرفتن. یک سناریوی خیلی اپتیمیستیک یا
خوشبینانه،
بله، با این اهداف تعیین کردن که گازهای گلخانه‌ای با همکاری کشورها خیلی کم عاجل کم شوه و وضعیت بهتر شوه. یک 4 سناریو به این شکل: سناریو دوم، سناریو سوم و سناریو آخری است که جنگ در جهان جریان داشته باشه و کشورها با هم در قبال تغییرات اقلیمی یا مبارزه با تغییرات اقلیمی مبارزه نکنن، چی چیز وجود خواهد آمد. بنابراین اگر ما 4 سناریو را ببینیم که سناریوی اپتیمیستیک اولیش خیلی غیر محتمل به نظر میرسه، سناریوی دوم و سومش محتمل به نظر میرسه، سناریوی چهارم هم که فعلا وضعیت جنگی در برالوی از اینکه کاهش پیدا بکنه افزایش پیدا کرده دیگه، بنابراین یک نگرانی را به وجود آورده که ما خواهد به او برسیم. یک دهه مدت خیلی کمی است. سناریویی که پیش بینی میکنه برای سال 2050، 2075 یا 2100 برای از اونا مدل ساختن و همی پیشبینی هاست کردن که همی اهدافی که برای فعلا تعیین شده که تغییر درجه اقلیم از 1.5 درجه بیشتر نروه، ای در یک دهه آینده قابل دسترسی نیست. دوم کلین انرژی که میگن یا نت زیرو عدفش به این معنی است که همی کاربونی که تولید میکنیم میره به صفر برسانیم. عادت یعنی اینطوری نیست که ما کاربن تولید کاربن دای اکساید را ما به صفر برسانیم، اما این کاربن دای اکساید اضافی که به اتمسفر تولید میشه این را با مقدار جذبش، یکی اینکه کم کنیم تولید و یکی هم جذب را بالا ببریم توسط درخت ها، و این حالت نت زیرو به دست میاد. اینال اینی هدف هم قابل دسترسی نخواهد بود سال 2050.
تکنولوژی رول سده و بخیر در تکنولوژی رول سده پا دقا برخه که از خود جهان که دقا در تکنولوژی انقلاب ده. مخی زمانگا بل ملمویلی چه سنتی انقلاب رول دانی یاد کرد، از خود یویشته ما پیره ده دهی که خود تکنولوژی دیر زیاد رول لدی.
دقا تکنولوژی کنه دا مشکل را پیش کرده دی چه دقا دی نیشی الولای خود دسی نده چه تکنولوژی دی هر چی تدواب بولاری. تکنولوژی دقا برخشته دا، اما مصرف و قیمت چه دقا باید پلوی پایمانه تطبیق شی اقا دیر لورده اقا دفاره نری نشی کرده چه اقا دوم را مقیاس پلی کری چه ترسو دقا شای کنترول شی دقا در سون دیر الولای دی نری اتمسفیر دیر لوی دی مخی تاسو ویل چه گلخانه گاز دیتا ولی ویدد در یو گلخانه تاسو په نظر که ونی سی دغه زمکی تکوری تشباهت لری سمره چه پا دغه گلخانه که دود دیر زیاد شی دلتا دغه گلخانه لور چاپیریال یا اتمسفیر یا هوای اغیز منکوی نو دغه شکل بانده دی زمکی اتمسفیر هم ذکر دغه هوا و اکسیجن کاربون دی سی دی زمکی در اتمسفیر نبخر نزی دغه شکل دغه چاپیریال دی زمکی اغیز منوی او لنده که بلا سنگ را پیگی نو دی دی پارا تکنولوژیکی حل حلونو باندې هم کار دی، یعنی سیون کې په هڅه کوي ترڅو د دستګاه جوړې کې چې د اواز کاربن جذب کی، خو متاسفانه دغه هغه خپل وړ مصرف لري دومره نشي کېدلی چې دومره زر پلې شي. هغه یو شی زه غواړم ووایم چې کوم ځای ته باید کوم خواته روان یو، نو هلته اهداف چې داسې دي چې 1.3 درجې ته مونږ ورسېږو، هغه په دغه اوسنیو شرایطو کې ستونزمن دی. خو پخوانه شرایط چې یعنی دغه پلان او دغه سیستم موجود نه و، هغه کې اټکل دا و چې 2030 پورې به 4 درجې اقلیم به ګرموالی راولي او دا به ډېر زیات زیانونه رامنځته کړي. نو اوس دغه هدف نه راټیټ شوي 2.3 درجې ته، نو که چیرته ایوازونه سره همکاري وکړي، مثلا چین په دې برخه کې فعالیت کوي چې اوس اقلیمي بدلون صندوقونو ته پیسې نه ورکوي. البته هغه خپل دلایل لري چې وخت نشته بیا په هغه باندې بل وخت خبرې وکړو.
بله بله،
نور ایوازونه روسیا او جګړې کمې شي کېدل شي، د نړیوال معضله د ټولو دښمن شي، دا په ګډو هڅو سره مهار شي او په راتلونکي کې موږ له دې څخه خلاص شو.
ښه، نو د خبرونې دغه فایده اوریدونکو ته څه شوه چې یو خواته مشکلات بیان شو، بل خواته د صنعتي ملکونو دغه معتبرو ملکونو دغه لوی اقتصادونو ونډه په دې کثافاتو کې د هوا د درجې د تودوخې په ارتباط همداشان د دې نورو مشکلاتو د اقلیم د بدلون په حقله د دوی رول ډیر دی، او دوی به خپلو کې سره دې ته تن هم نږدي چې خپل برخه ورکي ملګرو ملتونو ته یا هغو ادارو ته چې د دې غم خوري دې ته هم نه ازیدي جنګونه. تاسو اشاره ورته وکړله دغه ټول مشکلات تو ته چې وګوري بیا دې بیچاره او غریب ملکونو په منځ کې بیا افغانستان ته وګوري، دومره کېدای شي چې وایي چې یعنی د سکملار شته خپل دغه ولس بیچاره کولای شي کله کله د سیلاو یا مثلا د ډیر نورو مشکلاتو مخاوني سي، دوی کوم رول پکې لري نه لري؟
ګورې کومه د پښتنو راشي د کولای شم وګورم، خو داسې دي دوه خبرې دي. یو دا چې کله کڅوب د اقلیمي بدلون سره مبارزه کوي په تشلس سره مبارزه نه کوي، ستونزه هم دغه ده چې زه د خبريالانو پوښتې چې افغانان ورسره څه کولای شي، زه ورته دا وایم چې دا ستونزه نړیواله ده او د نړیوالې ستونزې لپاره باید موږ یو کومکی لاس یا مرستې ترلاسه کړو تر څو دغه ستونزه مهار شي. د موږ خلک وو هدف تر ډیره تمرکز په دی وی چې د ستونزه وپیژنو پوه شو، اما که چیرته موږ دغه ستونزه صرف صد هم وپیژنو خو د حل په میکانیزم کار ونه کړو هغه موږ پایلې ته نه رسوي. اوس د خلکو لپاره دغه په کار ده چې په نړیوالو بنسټونو باندې غږ وکړي تر څو د اقلیمي بدلون مرستې د نړیوالو ادارو لخوا تطبیق شي. که چیرته دولت ته نه ورکوي زموږ غږ هم همدغه دی چې د ملګرو ملتونو ادارې کولی شي د مرستې تطبیق کړي، او خلک هم چیرته مثلا امکانات چې متاسفانه موږ وینو امکانات لږ دي په هغو خپلو سیمو کې کولی شي د کوچنیو بندونو په جوړولو د اوبو د ځکه ته د جذب په تګلارو او همدارنګه د چاپیریال د پاک ساتلو په دغه لارو باندې کار وکړي تر څو دوی هغه د نړیوال د طبیعي پیښو یا سیلابونو د وچکالۍ څخه وژغورل شي. نورې لارې هم شته خو وخت به کم وي.
ډېره مننه تاسو نه لینا جانې روزبه، سات ته چې ګورم د پروګرام وخت ختم شو،
وقت برنامه ما خاتمه پیدا کرده. با سپاس از همه بیننده و شنونده های برنامه، از مهمان های محترم.
درنو ملمنونه تاسی طولونه قاسم حیدری سیب او همداشن فضل الله اختر سیب مایار سیب تاسی دری ورونه دیده مننه چه خبرونه ترغلی او پدی برا کم زمان گوریدون که تا معلومات رو دا خبرونه هم دلتا پای تا ورسیده این دا خبرونه که ببیا هم ارتباطو لرو چه پنورو لارو چه رو غگی وست دستی ستاسی پام دنالی دا دی ساعت خبرونه ترا عرم.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. حکومت طالبان تایید کرده است که شمار اعضای خارجی به شمول امریکایی ها به اتهامات مختلف از جمله امنیتی نزد آنان زندانی هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و تلویزیون خصوصی ترو نیوز گفته است که تصمیم در مورد سرنوشت این اعضای خارجی پس از پایان بررسی دوسیه های آنان توسط حکومت سرپرست طالبان اتخاذ خواهد شد. مجاهد تعداد متهمان خارجی را فاش نکرد، اما افزود که این افراد در صورتی که جرم نداشته باشند آزاد خواهند شد. این نظارات در حال صورت می‌گیرد که مقام‌های آمریکایی اخیراً در صحبت‌های خود گفتند که با تلاش‌ها در جهت رهایی آن 10 از اتباعی آمریکا که در افغانستان زندانی هستند ادامه می‌دهند. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان میگوید که افغانستان یکی از 6 کشور جهان است که در سالهای اخیر به دلیل تأثیرات تغییرات اقلیمی آسیب‌های زیادی دیده است. حافظ عزیز الرحمن سرپرست اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان روز یک شنبه 6 آگوست در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که افغانستان نقش بسیار ناچیزی در تغییر اقلیم دارد، اما اثرات اقلیمی بر این کشور بسیار زیاد است. این مقام طالبان افزود که این اداره در یک سال گذشته تلاش کرده تا با سازمان‌های بین‌المللی برای حفاظت از محیط زیست ارتباط برقرار کند و از آنان در زمینه حفاظت از محیط زیست حمایت مالی به دست بیاورد. اداره فدرال هوایی ملکی امریکا در 25 ماه جولای امسال تصمیم گرفت که برای رفت آمد طیاره ها در ارتفاع بلند از حریم هوایی افغانستان اجازه داده شود. اکنون این اداره برای استفاده طیاره ها از حریم هوایی افغانستان برخی مقررات تازه را اعلام کرده است. این مقررات بر اساس ارزیابی و تحلیل های اتحادیه بین المللی ترانسپورت هوایی ICAO و سازمان همکاری هوانوردی ملکی IATA تطبیق و عملی می شود. اداره هوانوردی ملکی امریکا با طیارهایش اجازه داده که در ارتفاع 32,000 فوت از حریم هوایی افغانستان رفت آمد کنند، به این معنا که راکت بان رسیدن نتواند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. در اثر فروریختن چند ساختمان در تهران، 4 نفر از جمله 2 منصوب پلیس جان باخته و کم از کم 11 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر را از رنا درانی خورزنگ می شنوید.
رسانه های ایران روز دوشنبه 7 آگوست گزارش دادند که این تلفات در جریان تخریب برنامه ریزی شده ساختمان های غیر قانونی رخ داده است. با گزارش خبرگزاری اسنا در جریان تخریب یک ساختمان 5 ساختمان دیگر فرو ریخت. عملیات نجات برای یافتن افرادی که ممکن زیر آوار ساختمان های فرو ریخته گیر مانده باشد ادامه دارد. یکی از مسئولان شهر تهران روز شنبه گفت که در 2 سال گذشته بیش از 46,000 ساختمان غیر معیاری در آن کشور تخریب شده است.
ادامه خبرها. خاموشی نرندرا مودی صدر اعظم هند در برابر خشونت‌های قومی در ایالت مانیپور سبب شده است تا پارلمان این کشور در مورد باقی ماندن وی در قدرت تصمیم اتخاذ کند. رأی‌گیری برای سلب صلاحیت مودی در پارلمان هند در حال مطرح شده است که ایالت شمال شرقی مانیپور از 3 ماه به این سو درگیر خشونت‌های قومی است، جایی که حزب ملی‌گرای بھارتیا جنتا مودی حاکم است. خشونت ها در این ایالت حدود 3 ماه پیش زمان آغاز شد که حکومت به قوم میتی هندو امتیازات را قائل شد که بر اساس آن اعضای این قوم می توانند در ساحاتی که قوم کوکی و سایر اقوام غیر هندو زیست دارند زمین بخرند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک خطابه ویدیویی شام روز یکشنبه گفت که اوکراین شاهد نتایج بزرگی در قبال استفاده از سیستم دفاع هوایی ساخت ایالات متحده آلمان با وجود موجی از حملات هوایی روسیه بر کیف است که به گفته وی این حملات ملکی‌ها و عمارت‌های مسکونی را هدف قرار می‌دهد. زلنسکی در این خطابه سیستم دفاع هوایی پاتریوت ساخت ایالات متحده و سیستم ARST آلمان را دلیل ارتقای ظرفیت اوکراین برای خنثی‌سازی برخی از حملات هوایی روسیه دانست. اردوی اوکراین می گوید که روسیه بعد از این خطابه زلنسکی 30 میزایل را پرتاب و 48 حمله هوایی را بر اوکراین انجام داد. نیروی بحری ایالات متحده روز دوشنبه 7 ماه آگوست اعلام کرد که بیش از 3,000 نظامی آمریکایی با 2 کشتی جنگی من حیث بخش از برنامه افزایش استقرار نیروها پس از توقیف نفتکش‌ها توسط ایران وارد بحیره سرخ شده است. واحد 5 نیروهای بحری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که این نیروها که در آن قوای بحری و نیروهای ویژه بحری حضور دارند روز یکشنبه پس از عبور از کانال سوئز در حال وارد بحیره سرخ شد که اعزام آنان پیش از پیش برنامه ریزی شده بود. و فردیناند مارکوس جونیر رئیس جمهوری فیلیپین امروز دوشنبه گفت که کشورش با وجود آزمون‌ها در منطقه آب‌های جنوب چین روی تمامیت ارضی و حقوق خود مصمم باقی می‌ماند. فیلیپین روز یکشنبه گارد ساحلی چین را به محاصره و پرتاب آب و یک کشتی حامل مواد نظامی فیلیپین در آب‌های جنوب متهم کرد. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. د خبرونو په ختمه دو سره د سپین خبرې یا روکو راس پروګرام نن پامدیزی پای ته ورسیده، خو د امریکا غږ خبرونه ادامه لري. لږ وروسته د سپین خبرې یا روکو راس پروګرام نه پس چې ختم شوه دی، تاسو ته د نن او وضعیت پروګرام لرو او د خبرونه چلوونکو به د نن او وضعیت پروګرام مسله یا هغه موضوع تاسو ته وایي. به کول شي روسته نیم ساعت بعد ساسغه پروګرام ترشه خپل نظر وایي. مننه تاسو ټولونه.